دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن شنبه ده د 1998 کال د عقرب د میاشتې څلورمه ده، چې د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې شپږویشتمه کیږي. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د روسیې، چین، امریکا او پاکستان استازو پرون په ماسکو کې غونډه کړې ده او موافقه یې کړې چې مذاکرات په افغانستان کې د سولې د راتګ یوازینۍ لاره ده. د اسلام آباد عالی محکمه عجله غونډه کوي چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کولو یا نه خوشي کولو پریکړه وکړي، او د سوریې په شمال ختیځ کې د واشنگتن د نظامی پوستو د تخلیه او تبا کولو نه وروسته هلته د روسیې زیرېدار قواوې ځای په ځای کیږي.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نه دي معلومې.
منګه تصفیه د آراو جریان لري، کار جریان لري، چې کچیرته ستونزه کمه وي.
په چین کې بین الافغاني غونډه چې ټاکل سوې بل اونۍ وسی وځنډېده.
سبا کېدای شو چې دا خلک ټول چې دعوت شوي و چین ته ولاړ شي، اما د تیر شپې نه داسې معلومه شوه چې دا غونډه وځنډېده.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست صدر الله خالد وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو په دریځ کې تغییر راغلی او هغوی له سره د مذاکراتو د پیلېدو غوښتونکي دي. خاغلی خالد نن د اکتوبر په شپږویشتمه په بروکسل کې د افغانستان په حق د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته ویلي دي هیله مند دی چې د طالبانو سره نوي مذاکرات د یو ښه موقف نه پیل شي. هغه زیاته کړه که چیرې دغه مذاکرات له سره پیل کیږي، نو امید دی کوم ضد چې طالبانو مخکې لاره په دغه دور کې نه وي او هیڅ مذاکرات او هیڅ توافق له اوربند نه پرته ممکن نه دي. دا ځل به زمونږ ټینګار په اوربند وي. ښاغلی خالد زیاته کړه چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډله سره د پاکستان په چلند کې تغییر نه دی راغلی. د ده په وینا اوس هم د ډیورن کرښې هغې غاړې نه د کوټې د شورا لخوا په افغانستان کې وسلوال طالبان فعالیتونه کوي.
د روسیې، چین، امریکا او پاکستان استازو پرون په مسکو کې غونډه کړې ده او په دې موافقه کړې چې مذاکرات په افغانستان کې د سولې د راتګ یوازینۍ لاره ده. دغه استازو همدارنګه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل کېدو غوښتنه کړې. په مسکو کې دا غونډه په چین کې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو نه وړاندې شوې ده. ټاکل شوی وه چې په چین کې دا غونډه بله اونۍ وشي، خو هغه چارواکي چې د دې خبرو په هکله معلومات لري ای پی خبري اجنس ته ویلي دي چې د خبرو دا ځنډ به د لنډې مودې لپاره وي، خو د خبرو خدای نه دی ویلي چې دا خبرې به په کومه نیټه بیرته پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت یو چارواکي د نومنه ښودلو په شرط ویلي دي چې غونډه ځکه ځنډېدلې چې جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې غونډه کې د ګډون سره مخالفت درلود. ټاکل شوی چې د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون ګڼ شمېر افغان سیاستوال په دې غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د قاری برهان الدین په نوم د حقانی د شبکې یو مهم قومندان د لوګر په ولایت کې وژل شوی دی. د دفاع د وزارت لخوا پرون ناوخته اعلامیه خپره شوې ده چې د طالبانو دغه قومندان پرون د لوګر د ولایت د محمد اغې د ولسوالۍ د زرغون شهر په سیمه کې د څو نورو وسلوالو سره په هوایي برید کې وژل شوی. بیان وایي چې نوموړی د لوګر په ولایت کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر او د حقانی د شبکې یو باوري کس و چې د القاعدې سره یې همکاري لرله.
د روزګان په ولایت کې نن د عقرب د میاشتې څلورمه په ځانمرګي برید کې د دهراوت ولسوالۍ امنیه قومندان ټپي شوی دی. دا پیښه نن ماسپښین د ولسوالۍ په بازار کې د سبو د مارکیټ سره نږدې وشوله. ځانمرګي بریدګر د امنیه قومندان شاه محمد سپرلی په موټر پنهه کړی و. د دهراوت ولسوال عبدالمنان علیزي امریکا غږ ته په دې هکله معلومات ورکړل چې په چاودنه کې له یوه ساتونکي سره دغه امنیه قومندان ټپي شوی دی او بل چا ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست ابتدایي نتایج د بایومتریک رایو د چان وروسته اعلانوي. دغه کمیسیون کمشنر اورنګزیب خبریالانو ته وویل سباندې 1,900,000 بایومتریک رای سیستم کې داخل شوی دی، اوس د چان پروسه ادامه لري.
منګه تصفیه د اراو جریان لري، کار جریان لري، چې کچیر تستونزه کم وي، کچیر ته ډوپلیکیټ کم وي، تکراری اراوي کم وي، خو بیا منګه ډیر تفتیش ته او با شماری ته نزو.
لدی مخکې د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا لخوا د لومړنۍ نتایجو د اعلان لپاره درې اونۍ وخت ټاکل شوی وو، خو اوس د یو نوي ټایم لاین په جوړولو باندې کار روان دی چې په نږدې ورځو کې به د لومړنۍ نتیجو نتیجه اعلان کړي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا کښنالې دوه د واشنگتن د سټیونن اوري د هم نړیوال خبرونه. د اسلام آباد علی محکمه عجله غونډه کوي چې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خوشی کولو یا نه خوشی کولو پریکړه وکړي. بل پلو د پنجاب د روغتیا ایالتي وزیر یاسمین راشد ویلی دی چې د ښاغلی شریف روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. پاکستانی مطبوعاتو همدارنګه ویلی دی چې په نواز شریف د زړه حمله راغلی وه، خو وایي اوس یې وضعیت ښه دی. د لاهور د ښار عالي محکمې پرون د جمعې پرس حکم کړی و چې نواز شریف دې په ضمانت خوشی شي. ټاکل شوی وه چې د اسلام آباد محکمه بله اونۍ د نواز شریف په حق له پریکړه وکړي، خو د پخواني صدر اعظم ورور شهباز شریف غوښتنه کړې چې د نواز شریف روغتیایي وضعیت مخ په خرابېدو دی او باید خوشی شي.
د سوریې په شمال ختیځ کې د واشنگتن د نظامی پوسټو د تخلیه او تباه کولو نه وروسته چې خپل کوردی ملګري په سیمه کې یوازې په میدان کې پریښودل، د روسیې زریدار قواوې ځای په ځای کیږي. د روسیې مطبوعاتي رپورټونو ویلي دي د روسیې 300 اضافي نظامی پولیس او 40 زریدار موټرونه د ترکیې د سرحد په غاړه کې ځای په ځای کیږي. دا اقدام د انقره سره د مسکو د هغې موافقې په اساس کیږي چې د کوردی قواوو سره چې تر اوسه پورې امریکا ورسره مرسته کوله جګړه ختمه شي.
عراقي چارواکو ویلي دي د جمعې په ورځ د تشدد ډکو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمېر 240 ته ورسېده. یو جګپوړي دولتي مقام چینی غوښتل نومې یاد شي. ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې دغو کسانو لږ تر لږه 12 تنه هغه وخت وژل شول چې اعتراض کوونکو د یو ملشه قمندان کور ته ور واچوه او په خپله په ور کې ګیر شول. د عراق د حکومت ضد مظاهرې د جمعې په ورځ د درې اونیو ځنډ وروسته بیا پیل شوي دي او سمدستي په تشدد بدل شوې.
په کالیفورنیا کې د اطفایې عمله لګیا ده چې هغه ورونه مړه کې چې د دې ایالت په شمال او جنوب کې د جمعې په ورځ پکې 9000 اور لګېدلې وو. د لاس انجلس په شمال او د ملک په شمالي برخه کې چې د واینو د تولید زیاده 2000 پراخورونه لګېدلې دي. د کالیفورنیا گورنر د جمعې په ورځ په سونوما او لاس انجلس کې په دې دواړو ځایونو کې استراری حالت اعلان کړی دی.
د انګلستان په جنوبي برخه کې په یوې لارې موټر کې د 90 کسانو د جسدونو پیدا کېدل په برتانیې کې د انسانانو د قاچاق د پیښو د ټولنه یوه ډېره بده پیښه ده. پولیسو د جمعې په ورځ د موټروان په شمول 4 تنه د دې پیښې په ارتباط چې پرې بدګمانه دي نیولې دي. پولیسو ویلي دي د مهاجر چینایي اتباعو، خو نور حال به وروسته معلوم شي.
په اروپا کې د مهاجرو د بد حالت په هکله اندېښنې بیا زیاتې شوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د بوسنیا د مهاجرو په کمپونو کې د بشري ناورین له امله خبرداری ورکړی دی. په دې باره کې د خبرونو نه وروسته رپورټ لرو.
امریکایي مبارزه او هنرمند جین فانډا چې د امریکا د پایتخت نه د باندې د اقلیم د بدلون په مسلې د احتجاجونو مشري کوي، دا درېمه پرله پسې هفته ده چې نیول کیږي. یو 30 کلنه فانډا د بل اکتوبر یو ویا کلن ټیډ ډانسن سره یو ځای د جمعې په ورځ نیول شوی دی.
دیموکراتانو د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذه کېدو د تحقیقاتو په دوام د درې نورو امریکایي چارواکو د استیزا غوښتنه کړې ده. د مجلس د استازو کمیټه د مختلفو کسانو نه پوښتنې کوي. بل خوا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو د دیموکراتانو له اقداماتو سره مخالفت ډېر کړی دی.
د روسیې د استخباراتو یوه محکومه ماموره په متحده ایالاتو کې د زندان د مودې له تېرولو وروسته نن بیرته مسکو ته ستنه شوه. ماریا بوتینا د 2013 کال په جولای کې ونیول شوه او روسیې ته په جاسوسۍ محکوم شوې وه. قاضیانو فیصله وکړه چې بوتینا د 3 میاشتې زندانی شي.
د امریکا د جمهور رئیس شخصي کمپنۍ ویلي دي چې دوی په واشنگتن ډي سي کې د خپل عصري هوټل په خرڅولو کار کوي. له تیرو 3 کلونو را په دې خوا یو لړ شکایتونه او حقوقي داوی روان دي چې ګواکې جمهوري ریاست له مقامه د خپلو شخصي ګټو لپاره کار اخلي.
او وروسته خبر ده چې په جاپان کې پولیسو د الماسو د غلا د یوې قضیې په باره کې تحقیقات پیل کړي دي. غلا شوی الماس سناڅ یو اشاریه 8 میلیونه ډالر ارزښت لري. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غا غشنارې دی د واشنگټن د سټیډن اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مود امریکا غا آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه. درنو اوریدونکو، مخکې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې ځینې سرچینې وایي چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه تر یو نامعلوم وخت پورې ځنډیدلې ده. د بل خوا د جمهوری ریاست مانی وایي چې ډیر ژر به دغه کنفرانس د برخوالو لیست د چین هیواد ته وسپاري. دا ډول د مسکو د غونډې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي، خو دونه وایي چې د باعزته سولې غوښتونکی دی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
پام کې وایم دا ونې د چین په بیجینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناست تر سره شي. خو د دې ناستې د ځینو ګډون کوونکو او سرچینو په وینا د چین بین الافغاني ناست د اکتوبر 28 او 29 تر یو نه معلوم وخت پورې ځنډیدلې ده. د چین بین الافغاني کانفرنس کې تر 15 زیات افغان سیاستوالو او د طالبانو له اړخه 15 غړو برخه اخیسته. شهزاده مسعود چې د غونډې ته وربلل شوی و وایي دا غونډه ځنډیدلې ده.
سبا کېدای شو چې دا خلک ټول چې دعوت شوي وو چین ته ولاړ شي، اما د تېرې شپې نه داسې معلومه شوه چې دا غونډه وځنډېده. یو علت هم دا کېدای شي چې دغه چار جانبه غونډه چې په مسکو کې وه هلته دا تصمیم نیول شوي. یا یو بل علت شاید دا وي چې دغه ابتدایي نتایج د انتخاباتو معلوم شي. دا عوامل کېدلی شي، اما په هر ترتیب خلکو ته بیا ورته نیولې وه. هغه کسان چې دعوت شوي وو ټول دې ته حاضر وو چې په دغه ګډونو کې.
افغان حکومت مخامخ د چین د کانفرنس د ځنډیدو په تړاو څه نه وایي، خو پخوای ویلي وو که منل شوي معیارونه ومنل شي په دې کانفرنس کې به ګډون وکړي. اوس ولسمشری ماڼۍ وایي چې د چین د جوړیدونکي کانفرنس لپاره به ډیر ژر یو لیست چین ته وسپاري. ولسمشری ماڼۍ د مسکو غونډې ته هم عمومي ځواب لري.
د افغانستان حکومت به په یو مناسب فرصت کې په چین کې د جوړیدونکي ناستې په اړه باندې د ګډونوالو لیست له هیواد سره شریک کړي. حکومت با عزت او پایدار سولې ته ژمن دی. پایدار او با عزت سوله یوازې د افغانانو په رهبری او مالکیت باندې ترلاسه کېدلی شي.
په همدې حال کې تېره ورځ مسکو د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې، چین، امریکا او پاکستان د استازو ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې کوربه وو. د مسکو په غونډه کې ټینګار وشو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي. د مسکو د غونډې په اعلامیه کې راغلي چې دواړه اړخونه دې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
چومه خبره چې خلیلزاد طالبانو سره په اسلام آباد کې کړی وو، په هغه کې دا خبره شوې وه چې دا مذاکرات له د افغانستان د ولسمشریز ټاکنې د اعلان د نتایجو نه وروسته دا مذاکرات شاید سره ونیول شي. نو دا ټول هغه مقدمات دي چې یو ځل بیا دا مذاکرات شروع کیږي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مسکو د ناسې نه هرکلی کړی دی او ویلی دی چې د دې څلور وړو هیوادونو ملاتړ د افغانستان له سولې او د بیجنګ له بین الافغاني کانفرنس د قدر وړ دی. بیجنګ په داسې حال کې د سولې کوربه کیږي چې امریکا له طالبانو سره نه پړاو مذاکرات وروسته خبرې ودرولې او طالبان چین ته سفر هم لاړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د شنبې د ورځې تر پایه د بایومیتریکي د بایومیتریک رایو چان یا تصفیه به پای عمومي او دارالانشا به دوی ته یو نوی محل ویش وټاکي، خو سبا ته د لومړنیو نتیجو دقیقه نیټه به معلومه سي. لیمین یزی په دې باره کې مفصل رپورټ راستولی دی.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون وایي چې تر هغه وخته پورې د بایومیتریک رایو د چار کار نوی تمام شوی دوی نشي کولی ابتدایي نیټه اعلان کړي. دغه کمیسیون وایي چې 1,900,000 او څه باندې 2,500 رای بایومیتریک شوي دي او پر دې هم کار شوی چې دغه بایومیتریک شوی رای تصفیه شي چې د تکراري رایو مخه ونیول شي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دارالانشا ورته له دې وړاندې د لومړنۍ پایلې د اعلان لپاره درې اونۍ وخت ټاکلی و چې دغه نیټه اوږدمهاله وه او دوی غوښتل په نږدې ورځو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ښاغلي اورنګزیب وویل چې دوی ته به نوی مهال ویش د شنبې ورځې په پای کې ورکړل شي چې له مخې به دوی سبا د یک شنبه په ورځ د لومړنیو پایلو دقیقه نیټه اعلان کړي.
منګه تصفیه د اراو جریان لري، کار جریان لري، چې کچیر ته ستونزه کم وي، کچیر ته ډوپلیکیټ کم وي، تکراری اراوي کم وي، خو بیا منګه ډیر تفتیش ته او بس شماری ته نزو. کچیر ته ډوپلیکیټ یا هغه تکراری بایومیټریکی رہی، نو بیا دغه د من کار لک ستونزمنه ای. نو امیدوار یو چې په خیر نن د من سره هغه شریک کی، نو سبا ته د هغه په اساس باندې منګه بیا تاسو ته دقیق ټایم درکولی شو چې په څو ورځو کې منګه دا باید اعلان کړو.
خو یو شمیر انتخاباتي ټکټونه وایي چې د جمهوري ریاست ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې هر ځل ځنډ راوستل به په دغه پروسې د خلکو بې باوري زیاته او په ټاکنو کې به د هر ډول لاسوهنې او توطیې لامل وګرځي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم یو ناظر داود سلطان زوی امریکا غږ ته وویل
دا چې یو څو ورځې وځنډېد هماغه سې وویل د فهم وړ دی، مګر بیا ځنډولې بیا ځنډولې بیا ځنډولې دا یوه خلا منستر راوړیسې د په دې خلا کې هر نوع توطیه لاسوهنه مشکلات خلقول او بالاخره د ټولو نتیجه دا ده چې د افغانستان د خلکو اعتماد په پروسې باندې له منځه ځي، او پروسې باندې چې اعتماد له منځه لاړ بیا که نتایج هم اعلان شي بیا هغه وخت مشکلات پیښوي. نو د دې لپاره چې د مشکلاتو مخنیوی وسي بهترین کار د مخنیوي لپاره دا ده چې په خپل اصولو باندې مخکې لاړ شي.
شاوخوا یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د جمهور ریاست ټاکنې ترسره شوې چې لا یې هم لومړنۍ پایلې نه دي معلومې شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د بغلان ډنډ غوري او د دهنه غوري ولسوالۍ چې درې کاله د طالبانو تر ولکې لاندې وې بیرته افغان ځواکونو ونیولې. په دې باره کې پام کړئ د ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
د بغلان دوه ولسوالۍ ډنډ غوري او دهنه غوري او د تخار د درقد ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. د بغلان دوه ولسوالۍ ډنډ غوري او دهنه غوري له تیرو درې نیمو کالو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو مهم مرکزونه بلل کېده، خو د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو نیول شوي دي. د بغلان د امنیه قماندان وایس سمیمی وایي چې دوی د دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره له پخوا پلان جوړ کړی و. هغه وایي چې په دغو عملیاتو کې ملکی خلکو ته تلفات نه دی اوښتي.
نیروی امنیتی به یګمانګي بسیار خوب تحت یک پلان بسیار منظم ای ولسوالۍ را فتح کردن. خوشبختی از عملیاتی بود که افراد ملکی را تلفات چنده.
امنیتی قواو په خه هم غګی او خه پلان سره دغه ولسوالۍ بیرته ونیولې. د دې عملیاتو خې ګڼه دا و چې ملکی خلکو ته پکې تلفات نه دی اوښتي. د سیمې خلک وایي چې له طالبانو د دهنه غوري او ډنډ غوري د ولسوالیو نیول او د هغې امن ساتل د حکومت لپاره مهم دي. دوی وایي چې په دغه سیمه د طالبانو د واک پر وخت د شمالي ولایتونو لار تر تهدید لاندې وه، چې اکثر وخت به یې د تیلو پر ټانکرونو پکې بریدونه کول. د ملي اردو د درې ملیوا قماندان جنرال عباس توکلی وایي چې د عملیاتو پر وخت یې مخالفینو ته تلفات اړولي دي.
د جریان از عملیات تا به حال بیشتر از 100 نفر دشمن کشته و زخمی شده. تعداد
د دې عملیاتو په جریان کې تر سلو پورې وسلوال مخالفین وجل شوي او ټپین شوي دي، او یو وضعیت اندازه مهمات او وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او 15 د چاودیدونکو موادو ذخیره لمنځه وړل شوي. د کورنۍ او چارو د ارشد معاونیت درستیزوال عبدالفتاح فروغ وایي چې د بغلان په ګډون په شمال ختیځو نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات پیل شوي دي. د بغلان د دوه ولسوالیو ترڅنګ په تخار کې د درقد ولسوالی هم بیرته نیولې ده. هغه زیاتوي چې په بیرته نیول شوو ولسوالیو کې به د وسلوالو د ځپلو په خاطر د سیمه ییزې اردو او سیمه ییزو پولیسو سرتیري ځای پر ځای کړي. تیره ورځ د دفاع وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو یادونه شوې. د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې له څو ورځو را په دې خوا یې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وو. په اعلامیه کې راغلي چې د دغو عملیاتو پر مهال لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتي او یو شمېر نقلیه وسایط هم نیول شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. یو شمیر حقوقي او مدني بنسټونه د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون په چارو کې د سیاسي مداخلو په اړه اندیښنه شولې او له حکومت څخه یې غوښتنه دي چې دغه کمیسون غړي له سیاسي مداخلو پرته د یوې شفافې پروسې له لارې وټاکي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون خپلواکۍ ته درناوی لري او حمایت ځنه کوي. په دې باره کې پام وکړئ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
یو شمیر حقوقي او مدني بنسټونه د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون په چارو کې د سیاسي مداخلو په اړه د اندېښنې په خودلو سره وایي چې دغه کمیسون غړي باید د یوې شفافې پروسې له لارې غوره او په چارو کې له مداخلې ډډه وشي. د دغو بنسټونو پر وینا په تیرو دوو دورو کې د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون غړي د سیاسي ملحوظاتو په اساس ټاکل شوي دي او سره له دې چې په ځینو ادارو کې اساسي قانون تر پښو لاندې کیږي، خو دغه کمیسون په چارو کې د سیاسي مداخلو له امله دا کمیسون په خپلو کارونو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د عدالت مؤسسې مشر لیلما ناصری د شنبې په ورځ د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ، د افغانستان د مدافع وکیلانو او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې له استازو سره یو ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د اساسي قانون پر تطبیق د سار اوسنی کمیسون کاري موده دوه میاشتې وروسته پای ته رسیږي او د درېمې دورې د غړو په ټاکنه کې باید مدني ټولنې ته هم ونډه ورکړل شي تر څو د یوې آزادې سیالۍ له لارې مسلکي کسان د دغه کمیسون د غړیتوب لپاره وټاکل شي.
حکومت نه یوازې د شفافه پروسه آغاز کی، بلکې په دې پروسه کې باید مدني ټولنې هم شامل وي تر څو موږ یو حد اقل یو ښه کمیسون لرو. او لټولنه مهمه موضوع دا ده، وغه نه یوازې د دې کمیسون په اړه ده بلکې د نورو کمیسونو په اړه هم ده. دا ده چې د هر کمیسون استقلالیت باید وساتل سي او لټولنه د مخه باید حکومت د استقلالیت ته احترام وکړي یا قبول کی چې مستقل کمیسیون باید مستقل وساتل سي.
د دغو بنسټونو پر وینا چې د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون سربیره د افغانستان ستره محکمه هم د اساسي قانون د تفسیرولو صلاحیت لري او ټینګار وکړ چې دغه کمیسیون د صلاحیتونو د مشخصولو لپاره د په قانون کې تعدیل او اصلاحات راوستل شي. د افغانستان جمهوری ریاست د مسلې ته په خبرګون کې وایي چې حکومت د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی لري او ترې ملاتړ کوي. دا جمهوری ریاست د ویان مرستیال لطیف محمود وویل
بر بنیاد ماده 157
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د 155 ماده په اساس د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسون یو خپلواک بنسټ دی. د افغانستان حکومت د خپلواک بنسټ ته د درناوي ترڅنګ له ټولو خپلواکو بنسټونو څخه هم ملاتړ کوي.
سایر نهادهای مستقل نیز حمایت میکند.
د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون غړی او منشي عبدالرؤوف هروی امریکا غږ ته وویل چې دغه کمیسون غړی د اساسي قانون له مخې ټاکل شوی او په خپلو چارو کې بشپړ خپلواکي لري. هغه زیاته کړه چې د کمیسون غړی د یوې شفافې پروسې له لارې غوره کیږي او ویل
ما مخالفت ندارم،
موږ په دې برخه کې چې څه ډول غوراوی کیږي مخالفت نه لرو، خو وروستی تصمیم د جمهور رئیس لخوا نیول کیږي. هو داسې کیدای شي چې خلک جمهور رئیس ته وړاندیز وکړي چې دا کسان او دا شخصیتونه داسې ظرفیتونه لري او موږ یې وړاندیز کوو. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون په دولتي او غیر دولتي ادارو او سازمانونو کې د اساسي قانون له عملي کېدو څخه د سارنې ترڅنګ د افغانستان جمهور رئیس ته د حقوقي او قانوني سلامشورو د ورکولو صلاحیت هم لري. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا د دغه کمیسون صلاحیتونو ته په اشاره امریکا غږ ته وویل
مشوره خو د حقوق پوهانو ټولنې هم ورکوي، مشوره خو یو بل مدني لحاظ هم ورکوي، خو داسې یو کار دوی باید کړی و چې دا نظارت په دومره حده پورې وایي چې هغه چا چې د قانون نه نقض کړی و د اساسي قانون هغوی ته باید یو سلسله اجرایي ضمانتونه یا معاهدات یا جزاګانې یو شی په نظر کې نیولي ول چې خلکو اعتنا کړې وله پرې باندې. نو وضعیت نه داسې ښکاري چې کمیسون په ټوله کې د حکومت تر اغیزې لاندې ده، تر تاثیر لاندې ده.
د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون و غړي لري چې د جمهور رئیس لخوا د څلورو کلونو لپاره غوره کیږي او د ولسي جرګې د باور رایې له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د هم د دې خبرونه ورسته رپورت. دیموکراتانو د جمهور رئیس ترامپ د مؤاخذه کېدو د تحقیقاتو په دوام د درو نورو امریکایي چارواکو د استهزاء غوښتنه کړې ده. د مجلس د استخباراتو کمیټه د تړلو دروازو تر شا له مختلفو کسانو پوښتنې کوي. د بل خو د استادو د مجلس جمهوریت غشتونکو د دیموکراتانو له اقدامات سره خپل مخالفت ډیر کړی دی. نور حال پر پورت کې ووري.
د امریکا د استادو د مجلس هغه کمیټه چې د ترامپ د غیر قانوني کړنو په اړه تحقیقات کوي، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د یو مهم همکار اوریک بریکبول په سپینه ماڼۍ کې د مدیریت او بودیجې د برخې سرپرست روسل وود او د ملي امنیتي پروګرامونو مرستیال میچل دوفی د شهادت ورکولو لپاره استیزا کړی دی. خو جمهور رئیس ترامپ پر جمهوری غوښتونکو غږ وکړ.
جمهوری غوښتونکي باید جدي شي او مبارزه وکړي.
جمهوری غوښتونکي خبره ومنله، محرم غونډې ته په زور ننوتل او استدلال وکړ چې دوی باید د ازل د تحقیقاتو د شاهدی جریان ووري.
هغوی د دې ورونو تر شا غوښتل د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې له منځه یوسي. غواړو پوه شو چې څه روان دي.
وڅلویک جمهوری غوښتونکو ته له وړاندې د کمیټې د غړیتوب حق ورکړل شوی دی. دغه ډول غونډې معمولا محرمو ځایونو کې کیږي څو څیړونکي تحقیقات وکړی شي، خو ټرمپ او د هغه د کانګرس متحدین وایي د ازل تحقیقات باید د تړلو دروازو تر شا نه وي.
په مازر کې وکړئ، له امریکایانو څخه یې مه پټوئ.
جمهوری غوښتونکو د استادو د مجلس له مشرې نانسي پلوسي غوښتي دي چې د تحقیقاتو د رسمي کولو لپاره رایګیری وکړي.
دا د ادعاو له موضوعاتو نه د پام اړولو یوه لاره ده. همدارنګه داسې یوه هڅه ده چې که په یو شکل ټوله پروسه غیر قانوني وښودل شي.
د استادو مجلس چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، د ازل کېدو د ټولو مادو د منظورېدو اطمینان ورکوي، کوم چې د تورنېدو د اعلان معدل بلل کېږي. خو په سنا کې به چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي، نتیجه احتمالا تر ډېره حده د جمهور رئیس په ګټه تمامه شي.
کله چې تاسو د امریکا د جمهور رئیس د ازل کېدو خبره کوئ، نو ماته داسې ښکاري هغه تګلاره غوره کړئ چې د امریکایانو له نظر سره برابره وي، له هغه څه سره مطابقت ولري کوم چې بیل کلینټن وکړل. نیکسن یې د کېدلو اجازه ورکړه. د استازو په مجلس کې اوسنۍ پروسه زه فکر کوم دا د جمهوري ریاست د راتلونکي لپاره خطرناکه ده.
ترامپ د استادو د مجلس جمهوري غوښتونکو د شهادت ورکولو د ځنډولو له امله مننه وکړه، خو ګراهام وایس سپینه ماڼۍ د ترامپ له ټویټونو هاخوا ستراتیژیکي تګلارې ته اړتیا لري. جمهوري غوښتونکي تر ډېره د تورونو د محتویاتو په اړه د نظر ورکولو ډډه کوي او پر ځای یې د ازل کېدو پر پروسې تمرکز کوي. خو داسې ښکاري کله چې د استخباراتو د کمیټې مشر اعظم شیف راتلونکې میاشت براله غونډې پیل کړي، جمهوري غوښتونکي به نظر ورکولو ته اړ شي. جمهوری غوښتونکو لپاره ستونزې په ډېرې دودي. په سپتمبر میاشت کې د دیموکراتانو لخوا د تحقیقاتو له پیل راهیسې له دې پروسې څخه د خلکو ملاتړ شاوخوا 50% ته لوړ شوی دی.
په اخره کې د څو خبرونو غټ کې واورئ. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لغوه کېدو نه وروسته د طالبانو په دریځ کې تغییر راغلی دی او هغوی له سره د مذاکراتو د پیلېدو غوښتونکي دي. د روسیې، چین، امریکا او پاکستان استازو پرون په مسکو کې غونډه کړې ده او په دې موافقه کړې ده چې مذاکرات په افغانستان کې د سولې د راتګ یوازینۍ لار ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي د قاری برهان الدین په نوم د حقانی د شبکې یو مهم قماندان د لوګر په ولایت کې وژل شوی دی. د اورزګان په ولایت کې نن د عقرب د میاشتې په څلورمه په ځانمرګي برید کې د دیراوت د امنی قماندان ټپي شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست ابتدایي نتایج د بایومتریک رایو د چان وروسته اعلان کړي. د اسلام آباد عالی محکمه عاجله غونډه کوي چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشی کولو یا نه خوشی کولو پریکړه وکړي. د سوریې په شمال ختیځ کې د واشنگتن د نظامی پوستو د تخلیه او تباه کولو نه وروسته چې خپل کوردی ملګري په سیمه کې یوازې په میدان پریښودل، د روسیې زیر ادارې قواوې ځای په ځای کیږي. عراقي مقاماتو ویلي دي چې د جمعې په ورځ د تشدد نه ډکو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی او په کالیفورنیا کې د اطفایې عمله لګیا ده چې هغه اورونه مړه کړي چې د دې ایالت په شمال او جنوب کې د جمعې په ورځ په 9000 کې اور لګېدلی و.
قدرمن اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.